درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم په پایل کې د مهمو خبرونو لنډیز په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وای د کابل د نننۍ 14 یول سپیان ورول شوې چې څلوري له درملنې وروسته رخصت شوی او د ووټ پیانو درملنه روانه ده دغه پیښه د کابل په پل خوشتي جمعات کې نن ماسپښین مهال د لمانځه په مهال شوې د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته د پیښې په تړه وویل چې په دې جمعات کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته یو لاسي بم اورګزار شو چې د معلوماتو له مخې شپږ تنه ټپیان شوي د ښاغلی زدران په خبره له پیښې سره د تړاو یو مشکوک کس نیول شوی تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی د ډنمارک یو مرستندوی مساوی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د دې محسسې افغان ښځینه کارکوونکې په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنټي اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې له دوه ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محسسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرسته ورسوي په تیره هغوی چې په کور کې نارینه نه لري او مرستو ته سختې اړې دي په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې په کلیوالي سیمو کې په بزګرو کورنیو کې د اقتصاد پر رغولو کې مهم رول لوبوي او د امریکا د نړیوالو مرستو اداره یو ایس ایډ به د دغو بزګرو ښځو ملاتړ ته په پرمختللي بڼه د بنوړۍ د پراختیا په چاره کې دوام ورکړي تر څو هغوی په خپله وکولی شي چې خپلې کورنۍ ښه تغذیه کړي او هم په سیمه ییزو بازارونو کې د ځان لپاره عاید عمومي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا پاتنې سو بې وزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستي وویشل شوې په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د چین لخوا دغه مرستې په دغو کورنیو په 1500 کورنیو ویشل شوي 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې هر کورنۍ ته ورکول کیږي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وايي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري د خبرې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی او صدر اعظم عمران خان تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي په عین حال کې د پاکستان سترې محکمې چې ټاکل شوې و نن د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه پریکړه وکړي دغه بهیر بیا تر سبا پورې وځنډاوه د پاکستان ولسمشر الف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی دغه راز نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي او د خبرونه په امپاتې برخه کې به د دغو موضوعاتو په اړه په تفصیل واوري د کابل په پل خوشتو جمعات کې 14 یول ستنه ټپیان کړي د کابل د امنیت قمندانۍ وایي د پیښې څرنګوالي په اړه وایي
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو چا لسی بم غورځولی دی
د راپورونو مخې طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو او فراغت غونډو او کنفرانسونو باندې بندیز لګولی د کندهار سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په یو کال کې څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت وچاو تازه میوه او نباتات له دې ولایته بهر ته صادر شوې دي
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکه 3,300
د پاکستان ستر محکمې نن بیا د هیواد ملي اسمبلی او صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بې باورۍ په اړه د رای د اخیستو د بهیر د لغوه کولو اړوند پریکړو د څېړلو بهیر تر سبا وځنډاوه
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم د خبر په لخصته جمعات کې 14 یول ستنه ټپیان کړی دی په خنن لغرمې ورسره د ماسپخین محل د البته د منځ په محل په دې جمعات کې شوه دی طالبانو امنیتي چارواکي وایي د پیخه په تړه یو مشکوک کس نیول شوی دی
په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې خار کې د نن ورځې د 14 لزایا دغه روختون ته یو لسټاپیان ورول شوی چې څلورې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوی او نور بستر شوی دي. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږ تنه ښودلی. دوی ویلي چې د یو تن روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ د پولي خشتي په جماعت کې له غرمې وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال یو کس پر لمونځ کوونکو لاسي بم غورځولی.
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو چا لاسي بم غورځولی دی چې شپږ نفر زخمیان دي او د پیښې په تړاو باندې یو مشکوک کس نیول شوی دی.
د وایل پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پښتنې ګرویګنې روانې دي. د پیښې یو عیني شاهد نور ساپی ازادي راډیو ته وویل د لمانځه لپای ته رسیدو سره سم د جمعات دننه درنه چاودنه وشوه او په جمعات کې د لمونځ کوونکو ترمنځ ګډوډي جوړه شوه.
سنت وکړل او امام دعا چې څنګه خلاص کړل او بس په دغه وخت کې انفجار وشو. زه خپل په دې رستنیو سپونو کې ومه او انفجار مخکې تقریبا د سلورم یا پیندم سبب وو چې عمل توشو خو خلاص د دروازه و پم دغه دروازه سره.
د پیخي لسیمی پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یو شمیر ټپیان د خلکو لخوا په لاسي کراچیو کې روختونونو ته انتقالیږي. تر دې دمه د پیخي مسولیت کوم چا یا کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې. پولي خشتي جمعه د کابل تر ټولو لوی تاریخي جمعه بلل کیږي چې د لمانځه پر مهال پکې د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پولي خشتي جمعه ته څیرمه د اثارو د بدلېدو په تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای کې هم ورته چاودنه شوې وه چې د ایمرجنسی روغتون د مسؤلینو په وینا له امله 50 کسان ټپیان او یو تن وژل شو. خو د طالبانو حکومت په هغه پیښه کې د ټپیانو شمیر لس تنه یاد کړی و. دا خبره په هماغه ورځ ایمرجنسی روغتون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلی وو یو کس چې غوښتل یې له سراپانو څخه پیسې غلا کړي په شاهزاده سرای کې لاسي بم غورځولی وو. دغه پیښې مسؤلیت هم کوم چا یا کومې وسلوالې ډلې نه و منلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د کابل پوهنتون یو شمیر استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو فراغت غونډو او کانفرنسونو باندې بندیز لګولی او په دې اړه یو مکتوب ټولو د لوړو زده کړو مؤسسو ته استولی دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت رهبری په یو نوی مکتوب کې ظاهرا په ټولو پوهنتونونو کې د خزینه او نارینه او پرګړو فراغت غونډو او علمی پروګرامونو بندیز لګولای. ازادي رادیو ته دا مکتوب د کابل پوهنتون ایو استاد لیکلای. دغه استاد چې نو غاړي پر راپور کې نو واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې دا مکتوب د کابل پوهنتون ادارې ته رسیدلای خو لا بشپړ نه دی عملی سوای. همدارنګه د کابل د طبي پوهنتون ایو استاد چې دا هم نو وړي د امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې نو واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یاد مکتوب ورته تازه نن چهار شنبه د حمل میاستی په ولسمه نیچه رسیدلی دی. دا استاد وایي د طالبانو د پریکړې دوی له ستونزو سره مخ کړي ځکه په خبره یې د ډیرو علمي سیمینارونو جوري پلاوی د غوراوي ډله نارینه دي چې له دې وروسته به د دوی په چارو کې ګډوډي رامنځته شي.
مکتوب راغلی ویل شوی چې له دې وروسته د ښځې او نارینه د یو بل په غونډو کې ګډون نه کوي. دا مسله موږ ته ستونزې جوړوي ځکه چې زموږ د علمي کنفرانسونو جوری حیات کې نارینه استادان دي ته هغوی د ګډون حق ونه لري. موږ له سرګردانې سره مخ کیږو.
په دې مکتوب کې چې د حمل میاستې په درېمه نیټه د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لاسلیک پکې دی مشخصا ویل شوی چې د خصینه محصلانو فارغانو فراغت غونډې د استادانو ترمنځ کانفرنسونه او علمي سیمینارونه دی یوازې خزي ترسره کوي او هیڅ نارینه پکې د ګډون حق نه لري. همدارنګه خصینه محصلانې او استادانې نسی کولای چې د نارینه او په داشه ناستو فراغت غونډو سیمینارونو او کانفرنسونو کې ګډون وکړي. په یاد مکتوب کې ټینګار شوی چې خصینه استادانې د اسلامي حجاب مراعات او د فراغت غونډو نامناسب عکسونه دي په خواله رسنیو نه خبروي. په مکتوب کې خصوصي په هنتونونو ته امر شوی چې محصلان حق نه لري د خپل فراغت مراسم اړوند په هنتون سره له همغږي پرته تجلیل کړي. مکتوب کې وازی دا مسائل نه بلکې ټولو په هنتونونو او اکاډمیکو ادارو باندې ټینګار شوی چې د فراغت غونډو د لګښتونو لپاره دي پر محصلینو فشار نه راوړي او د دې مصارفو د نه ورکړې په صورت کې د هغوی تحصیلي اسناد نه ځنډوي. مومنه ظریف په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. نوموړي د دې مکتوب په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
په علمي سیمینارونو او برنامو کې د ښځو او نارینه وو پر ګډ ګډون باندې د لوړو زده کړو وزارت ناسمه پریکړه ده، ځکه چې اوس مهال د نړۍ ټول د پرمختیا په لور روان هیوادونه د دوارو جنسونو د مساویانه تفکر او پرمختګ ته اړتیا لري، تر څو په دې سره وکړی شي ستونزه په سمه توګه درک کړي او ورته د حل ښې لارې ولټوي.
هڅه مو وکړه د دې مکتوب په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان وپوښتو، خو په اړیکو ورسره بریالي نه شوو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم یاد وزارت ټولو پوهنتونونو کې د نارینه وو او ښځینه وو محصلانو د درسونو وختونه او ټولګي بیل او د حجاب په مراتبولو مکلف کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هغه دوه ویډیوګانو کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې او کارونکو پرې بیلابیل خبرګون خوځولې پکې لیدل کېږي چې ظاهرا دوه کسان د روژې نه نیولو په تور په عام محضر کې وهل کېږي. خو د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکي وایي دا ویډیوګانې زړې دي او د دوی په کسانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
دغه دوه دقیقې ویډیو چې تازه پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې په کلیدل کېږي چې د یو جماعت مخې ته یو ځوان د څلور کسیزې ډلې لولوري ظاهرا د روزي نه نیولو په خاطر په محضر کې پلاخت وهل کېږي. ځوان په هراتی لهجه کې قسمونه کوي چې روزای نیولې ده. د همدې ځای او له همدې خلکو یو بل 45 ثانیې ویډیو کې یو بل ځوان همدا شان پلاخت وهل کېږي، خو د هغه په اړه هیڅ نه ویل کېږي چې والی او نه هم شکنجه کېدونکي ځوان څوایي. په دې دواړو ویډیوګانو کې د طالبانو ترانه اوریدل کیږي، خو د دواړو ویډیوګانو وخت او ځای مشخص نه دی. د دې ویډیوګانو تر خبرې دروسته د خواله رسنیو کارونکو پراخ خبرګونونه خودلی. دوی په خپل پوسټونو او ټویټونو کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللای او د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان نه د پام او عدالت غوښتنه کړې. د خواله رسنیو ځینو کارونکو ادعاګانې کړې چې دا شکنجه کوونکي کسان طالبان دي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د تېر جمهوري نظام پر مهال د بیلابیلو موضوعګانو اړوند د صحرایي پریکړو او شکنجو دا شان ویډیوګانې خپرې شوې دي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا د پخوانیو امنیتي ځواکونو په ګډون د بیلابیلو خلکو داسې ویډیوګانې وخت نا وخت خپرېږي چې د خلکو پراخ غبرګونو نه یې پارولي وي. طالبانو ډېر ځله د دې ویډیوګانو په اړه ویلي چې په اړه یې څېړنې کوي، خو د څېړنو پایلې بیا له رسنیو سره نه شریکېږي. طالب چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. او سم د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. د لویدیز نورستان په دوه بلوسوالۍ کې د افغان سری میاشتې لخوا 1500 اړو کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. نور په دې راپور کې:
په نورستان کې د افغانستان میشتي مسولین ویل ترکی هیواد څخه یې تر لاسه کړي خوراکي توکي په دوه بولسوالۍ کې پر سلګونو هغو کورنۍ وویشل چې پخوا د ترسره شوې سروې په پایله کې مستحق پیژندل شوي وو. په یاد ولایت کې د افغانستان میشتي سرپرست رئیس مولوی نور احمد ازادي راډیو ته وویل:
دغه مرسته د ترکی هیواد لخوا د افغانستان میشتي سره شوې وه چې یو حیثیت زمونږ د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ ته انتقال شوه او د دواب ولسوالۍ 1500 اړمند کورنو ته توزیع شوه. دغه مواد چې پکې وړه غوړي او مختلف نوع خوراکي توکي شامل وو ډیر په شفاف ډول باندې مستحقینو ته توزی شول.
د سیمه اوسیدونکو هم ورسره پر شو مرستو خوختي، خو له حکومت او مرستندوی ادارو د نورو زیات مرستو غوښتنه کوي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته په داسې حال کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې بیروزګاری زیاته شوې، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري.
د غرض د پکتیا په مرکز گردیز کې هم د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 850 بې وزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل د چین لخوا دغه مرسته شوې وه او پر هرې کورنۍ 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې وویشل شوې. د هغه په خبره چې په 850 نورو کورنیو به د پکتیا په څلورو ولسوالیو ځاځي آریو پټان زرمت او زدرانو که هم مرستی وشل شي. لبل خو د دنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس دې ماسې افغان خزینه کارکونکو په دې هواد کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. د دنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنت اسوشټد پرس اژانس ته ویلي چې له دوه خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسې لپاره ګرانوي چې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلنت له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندوی ماسې په افغانستان کې له یو میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست له میاشتې راهیسې لکله چې طالبانو کابل نیولی دا ماسه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې خزینه کارکونکي کولای شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. مېرمن سلنتي انکه څه هم ونه ویل چې په اوس وخت کې څومره افغان خزینه کارکونکي کارونه مخته وړي، خو زیاته کړه د دې لپاره چې وکولای شي په افغانستان کې اړو ښځو ته مرستې ورسوي، خپلو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري او له هغو پرته به ونه شي کولای چې نیمایي وګړي له مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وايي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. نور بل اسد الله لودي نوورو.
د طالبانو حکومت وايي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داس پاکستان کې سیاسي تعاملات دی او یا څه تغیر راځي یا ناراضي ده، خو داخلي موضوع ده. خو پوم کې اسلامي امارت خپل ټول همسایګانو سره کې اړیکه غواړي، دغه ولسونو سره کې اړیکه غواړي. پاکستان مهم هیواد ده، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغه مشترکات په اساس باندې موږ د غوسره د ښه تعامل غوښتن کوي او ان شاء الله راځي به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سولو آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیې پاکستان هیواد ته موږ
مجاهد دا سرګندونه داسې محل کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکارا ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 16مه عمومي اسامبله کې تیر کال ویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت وو پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خود د طالبانو حکومت تر اوسه د ټولګډونه یا پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په برخه کې عملاً مثبت جواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان وو. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
د غراس ټاکل شوی و چې پاکستان ستره محکمه نن د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو او د بهیر د لغوه کېدو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا پورې بیا وځنډاوه. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده که نه. دغه پریکړه د اپوزیشن ګوندونو په غوسه کړی او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وارد مخه انتخابات په ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو هم زنوري اس نوري هر کله کوم په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونی خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت 1,300 ټنه وچاو تازه میوه او نباتات صادر شوې دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هواره شوې. نور په دې رپورت کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچې میوه به هرته د لیشت په موخه بستبندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولان وایي په 14 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300 ټنه دي چې په دې کې 15,300 ټنه معدنیات په استله او باقي منده 2,250 وچ میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوی دي چې ډېر یې سم هندستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,240,000 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښ کړي.
چې موږ بیا موږ نه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې سي دي. یا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې څه په تکلیف وي او زموږ تجاران هندستان ته تاګورا تاګ دا ویزې زموږ باندې دي دا نشي کولای. بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو تاسو جوړ کړی استاندار باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتن داسې لایته وسنه لري او موږ تجاران نو سکولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا وو چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم شو د مینځ ولاړې او دروسه موږ تاسو په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو هوا څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هوارې کړي ترڅو د میوه د حاصلات په برخه کې لستوند سره مخ نسی.
هم دا مشکل مداري چې هر وخت لارې بنځي دلارې مشکل یو داسې مشکل دی چې موږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړي، پروسس مو کړي، هغه د لارې د بندیدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې دلارې مشکل یو ډیر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټ ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحدات باندې پراتی دي دولت باید هغه سره ښه اړیکه وپالي ترڅو تجارانو ته ستونزې جوړې نشي.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي ک اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادرات په برخه کې استاستونځ حل کړي د صادراتو کچه به تر دې نوره هم لوړه سي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي خو بیا هم خلک پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنی او تولیداتو خپل هغو ته لمړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې د خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې، دغه نه بالای، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی لسترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړې دي.
کرت فابریکداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکدارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت هم خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په ایسار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پردم. نیته د مبارک روژې میاشت هم د ښه مجاهدینو وروڼو د تاسو ته ستاسو د بچي اته میاشتې پر پوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې $2.2 میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات په ملکه تېرې چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورمه ورته وزرم هر روژه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبیر دي کوم مسلمانان یو ستزان ته بوریان واز د دې خوار یو غرض ته به چې حق حقوق پر وخت ورورسوي په دې فرض روزه کې
د نړیوالو بهر وسوري نه د مشتک څخه پریدم ازرغون خبرې کوم. که شي دا لا تو ګورې د ترشن ورکی نن راشي صبر شي تو ګو تچریږي تو ګو تجاری طالبان رتی خپل خلک نه نباتي انجینر خپل خلک نه نباتي دي چې هغه مون چوک نه خوري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مدا خواسته چې دي غام دی وخري بالکل داسې به نظمی راوړې چې خپل یان نه باسي انجینر خپل نه نباتي طالبان خپل نه نباتي هم خلک پاتې وي. خدای دې پاره رسول دې پاره دې غام خوري باندې نه
ازادي راډیو ته سلامونه کوم. د هلمند څخه په ډیر خوشحالي سره خبر ترلاسه کړی چې د ډبټو دیو مو شوسول شو زره کوروته مو کومه کور کړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورین او ملازمین دي، یو سلواتیا مو چې ټول دي، یو سلواتیا خو دي یو څه نه دی ور کړی. نو زه نه پوهیږم چې په څو هغه سرویسین سرویس سره په میډیا کې دغه غږ وایي او چې کومه کې کړی دی. دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زماش ناختم په کښې کې دي چې د امبار څخه نه درلودي دا هغه سره دې کومه وکړي. نو هغه امبار امبار فرانی د تاریخ کې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
زنوریا سنوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ساعت